درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله اوري چې وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به څو اونۍ نورې هم وځنډې شي. لمړی هم د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
روسیه وایي د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه به د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به په کې برخه ولري. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی او امریکایي سرتیري وژلی او یو بلې هم ټپي کړی دی. او د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. روسیه د شنبه په ورځ ول دوی د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې داسې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي به په کې برخه ولري. د فرانسې خبری اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او وسلوالو طالبانو دواړو منلي چې د غونډې ته خپل استازي واستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. روسي چارواکي وایي مسکو همدارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د 5 جمهوریتونو استازو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. افغان حکومت چې د مخه تر دې ویلي و د اجنډا په سر د روسي چارواکو سره بحث او اختلاف لري، تر اوسه نه ده تایید کړي چې په راتلونکي کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د افغان سرتیري لخوا شوی او امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه ویل لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی و. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې بریدګر سمدستي د نور افغان سرتیرو لخوا وژل شوی. د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د هویت په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دی ویل شوی. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. وی ویل د قوس یا لندې د میاشتې په 2 نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو نتایج اعلان شوي. وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه وځنډول شوه.
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس
دی. وایي له کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 10 نیټه اعلان شي. او دا د قانون پر بنسټ داسې ده چې یوه میاشت وروسته به د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي. دا افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیي قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر ده سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وویل چې دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې پرمختګ شوی. د پاکستان په نوخار کې نن په زرګونو کسانو د مولانا سمیع الحق د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. یو اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د افغان طالبانو د مانوي پلار په نوم یادېده پرون اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د ناڅرګند کسانو لخوا د چړو په ګوزارونو وشل شو. د جنازې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر سربیره په کې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان یو ځایي تلویزیون جیو نیوز د مولانا سمیع الحق د زوی حمیدالحق له خولې وایي پلار یې ناڅرګند بریدګرو په کور کې د چړو په ګوزارونو وژلې. بلخوا په پا پاکستان کې هغه ایسوی میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی و یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي چې پا په قضیه د بیا غوښتنې اپیل کیږي. د پاکستان څخه د آسیا بیبي په وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیه کې پاکستان د سخت دریځ اسلام پال ډلې ترمنځ د شبي جوړجاړي برخه ګڼل شوې. دې ډلې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پیل کړي وو. دوی د سترې محکمې په دې پرېکړه غوسه دي چې پر اعدام محکوم آسیا بیبي بې ګناه بللی. د تحریک لبیک کې پاکستان ډلې وروسته لاغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت ورسره ومنله چې آسیا بیبي به له هیواد نه بهر نه پرېښودل کیږي او همدارنګه به دوی حق ولري چې پر قضیه یې د بیا غور لپاره غوښتنه وکړي. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په ملي سطحه د ډیزاین شوو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست میاشت کې د کوهسار په نوم د جنگي جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. د هیواد لا دمخه د امریکا ساخت جنگي جیټ الوتکې او د روسیې ساخت سوخوی الوتکې لري. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د جنگي الوتکو د تولید لړۍ د دښمن د بندیزونو سربیره د ایران د متخصصانو د وړتیاو څرګندونه کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د خبری مجله کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د ملي امنیت عمومي رئیس د جنرال عبدالرازق او جبار قهرمان د وژل کېدو د دسیسو په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړل. د جرګې ځینو غړیو وویل د وروستیو سیلونو او بارانونو د نورستان سړکونه زیانمن کړي دي.
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې کومو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولی.
خو په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلاتو ته زیان اړولی.
ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انارو خپل هغه کم کیفیت چې و هغه د لاس ورکړی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې راسره واورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو پایلو د اعلان په برخه کې د سو نیو د ځان خبره کوي. دغه کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لیندې میاشتې په 10 او د نورو ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبلا اعلان شوه بود اعلان نتایج ابتدایي
مخکې ویل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په 19 نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفی او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیک کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندې په 2 او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندې په 10 اعلان شي. ښاغلی هاشمی ویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کسوړې کابل ته رسېدلي او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزی دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د غزن لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبه ورځې نه پیل شي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې په فراه ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومیټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللي دي. نوموړي د فراه ولایت د رایو دیوی برخې د پایلو د برخلیک په اړه وویل چې په دې ربه یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شاملې وي فراه ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ پر وړاندې نه خي وایي چې د غزن به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغیز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې ویل: د وی فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ لامل جدن اندېښمنه ده، او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزورې مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیون غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپین رای له تورو بیلې کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د پایلو ابتدایي نتیجې به څو اونۍ وځنډیږي. مخکې ټاکل شوې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي. نن د عقرب 12 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وحید کندهار پر امنیت قماندان جنرال عبدالرازق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حمله د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم مستانگزی دا څرګندونه نن د ولسی جرګې په غونډه کې وکړه. د وویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل شوي او ډیر ژر به د نیولو لپاره عملی اقدامات وشي. د دې موضوع تفصیل هم د واصل وصال په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانگزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قماندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حمله د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کس څوک و؟ کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او ده یې دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی.
تخنیکي اپراتیفي استخباراتي یې تکمیل شوه.
ښاغلی ستانگزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیت قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار ولی په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېشل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډیره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت لشاو خو اتلس کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي مواد لیک را لیکد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسین د سیستم لاره پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبه په ورځ د تیر د سیستم لاره پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړی محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږ د پیل پر مهال وویل، دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
مونږ تاسینن پاکستان ته د افغانستان د محمولې د حرکت شاهدان یو. افغانستان دروانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه واخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډیدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړ شوو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه اته افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي، د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند او حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحیې اغیز وکړي. مولانا سمیع الحق د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې ووژل شو او تر اوسه پورې د قتل انګیزه نه ده څرګنده شوې. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د سیند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وژل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي، دوی هیله مندي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې له کمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي، مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک از لحاظ رواني تاثیر خود مندازه.
دی وی له شک پرته چې دا پیخه له رواني اړخه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي، خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلاره بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وژنه هم کې دې شي ډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور و، تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسیح عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې و او یو ناپیژانده کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به له رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او له هغه ځاینه به مختلف فتواوې او امکانات ترلاسه کول، نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې ده او قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د غټه پایه له لاسه ورکړه.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د اوبو کمښت ننګرهار د انارو سژنی حاصلات زیانمن کړی دي. باغ لرونکي وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت ته زیان اړولی دی. باغداران غوښتنه کوي چې دولت د کرنې د سکتور د پراختیا لپاره په کندهار کې د اوبو د کنټرول لپاره بندونه جوړ کړي. له بلې خوا د ارغنداب رود د دریایي حوزې ریاست مسؤلان وایي د دهلی بند پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړی او ډیر ژر به کار پرې پیل شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې باغ لرونکي د کوم اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه باغ لرونکي حاجي امین الله او حاجي عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سژني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سر کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوی دی، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار و خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاس ور کړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تر جو نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار رال.
کال سره سره ډېر ښه مرض مرض نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغو اوبو سره هم محتاج دی، یعنې د باران د اوبو سره. په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلی بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلی بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډیر ژر به کار پیل سي. د دغه خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا $420 میلیون مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لس څخه تر 12 متره د بند احتمالي لوړوالی دی، د 40 مګاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د بیړۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د 42 رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې کوو وایو چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بناوی د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بند سي موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داس یو سټنډرد زاین نور تلرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نس ولا موږ وساتلای سو او تر وخت پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړای سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
په کندهار کې د اوبو کمښت د انارو حاصل اغېزمن کړی دی، خو په نورستان کې سیلونو تاوانونه پیش کړی دي. د نورستان اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې بارانونو او سیلونو اکثره سړکونه کنډو کپر کړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نورستان د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکو وایي سړکونه له پخوا هم تنگ او کندو کپرو، خو تیرو بارانونو له کار وستلی او مزل ورته یو په دوه وګد کړی دی. د مرکزی نورستان اوسیدونکو عبدالرشید د شنبه پورز د سړکونو خرابوالی په وجه د خلکو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تر عجل مریض ولرو نو چې د دوه ساعتو لار د مونږ 15 ساعتو 20 ساعتو کې مونږ دغه کوو، خامه سرک دی، موټر هم ډیر ځایونه کې خرابیږي.
دوی په دې ګیلمند دي چې تلی ولایت سره د میری مور سلوک شوي، او همدا توپیریز چلند دی چې نورستانیانې د ژوند د ډیرو لومړني وسانتیاو څخه هم بې برخې کړي دي. نورستانیان له مرکزی حکومت غواړي چې نور دې توپیریز چلند ته د پای ټکی کېږدي، او د نورستان د آبادۍ او بیا رغونې دپاره دې جدي کار وکړي. نور الله وای
سرکونه بارکه هډیر خراب دی ډیر وخت نه توجه نه شه نورستان ته باید من پولیس مشر نه دا واړو چې باید نورستان تم پامون لري فشار پاتې کوم پرېخ نورستان ته بخي توجه نه شه سرک شو یا تعلیم برخ شو یا بخي نور شان بخي کار نه کړی
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو یې ګڼ سرکونه ویجاړ کړي او دې هم د ولس پڅیر د ټولګاټو او کلیو پراختیا او بیا رغونې له وزارتونو غواړي چې د سرکونو ترمیم او رغولو کې ورسره مرسته وکړي
د وروستیو بارانونو د نورستان خلکو ته خاصتا د مواصلاتو په برخه کې د سرکونو په برخه کې ډېر زیات زیان اړولې د نورستان مرکز عمومي لاره د نورګرام نه تر دواب او منډور پورې دغه لاره د کامدېش نه تر برګ مټاله پورې دغه لاره د لارې ټول کنډو کپر شوي دي د غرونو نه کانی را خویدلې دي بعض ځایونو کې د غرونو خویدل رامنځته شوي دي او انتهایي ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي غوښتنه مو دا ده چې د پوهنې او تعلیم وزارت او د انفشاف دیهات وزارت باید سرکونو په ترمینولو او بیا رغولو کې د نورستان د ولایت سره جدي همکاري وکړي
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي وایي څو ځله ورسره د سرکونو د ترمیم او قیر کولو ژمنې شوي خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده پلې شوې چې د وعدو نه پوره کولو دوی ګیلمن کړي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هغه مسیحی میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه و ممنوع خروج شوه دې پرېکړې د سترې محکمې هغه حکم وځنډاوه چې د دې میرمنې د برعت حکم یې ورکړی و د آسیا بیبي له ممنوع خروجۍ وروسته هغه لاریونونه چې د پاکستان په لویو ښارونو کې شوي ول پای ته ورسېدل دا لاریونونه درې ورځې دمخه داسې مهال پیل شول چې سترې محکمې د آسیا بیبي د برعت حکم ورکړ تفصیل فریبا
له پاکستانه د آسیا بیبي د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړه لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې یې آسیا بیبي په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بیبي د برات پر حکم به له سره غور کېږي دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویان دی هغه نن ویل چې ګوندې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبي ته د برات ورکولو په اعتراض له تېرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې آسیا بیبي په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تېرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دېرشمه د بیبي د خوشي کېدو حکم ورکړ د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادري د شنبې پر ورځ ویلي چې آسیا بیبي به تر هغه له دې هېواد له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سخو په پا پاکستان کې دننه اسلام پالې توندلارې ډلې یې وقهرولې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه په پا پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تور سوی خو وروسته خوشی سوی دي د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هیواد تللې دي مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیزي چلند ورسره کیږي په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستان ولاړ ځکه د په وینا ژوند په خطر کې وو نو موري مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سی وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي هغه د هم ویلې د آسیا بیبي د قانوني مبارزه د مخته وړلو لپاره باید ژوندۍ پاتې شي د نومبر پر 2 لاریون کوونکو په پلازمینه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دي په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څو اونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلی چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
دا زموږ ماښامنۍ خبري مجله. دوه پیغام لولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې راغلي. فیض الله باور وایي په زابل کې د حکومت بارانونو ته بندونه جوړ کړي، او قدیر خان تکین وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د پایلو ځنډیدل به په رایو اغیز وکړي.